د ماخام شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته تاسو ته راغلاست. ویم اوري چې افغان ولسمشر وایي چې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د تړون لاسلیک کولو لپاره پر روانو خبرو کې پرمختګ شوی دی، خو اوس له امریکایانو سره د شپې لخوا پر عملیاتو باندې غږیږي. په روانې خبري مجلې کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی به راشو خبرونو ته. عصمت سروانی راوړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن نامیبیا ته په ماتې ورکولو سره د شل اووریزو سیالیو د غوراوي په مسابقو کې د قهرمانۍ مقام وګاټه. فرانسوي چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د اوو تنو فرانسویانو په وژلو تورن وژل شوی دی، او د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وایي هیله لري چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا نوې تصویب شوې اعلامیه به په سوریه کې تشدد پای ته ورسوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اووریزو نړیوالو اتلولیو د غوراوي په پایلوبه کې نامیبیا ته ماته ورکړه او د قهرمانۍ مقام یې ترلاسه کړ. افغان لوبغاړو چې سیال ټیم ته 120 منډې هدف ټاکلی وو، په داسې حال کې نامیبیایي لوبغاړي وسوځول چې نامیبیا ټول ټال 9 منډې جوړې کړې وې او دوه اوورونه یې لا پاتې وو. دولت زدران په لومړي توپ د نامیبیایي ټیم لومړنی لوبغاړی وسوځاوه او په دې ډول یې د هغوی روحیه خراب کړه. عالم هم تلور لوبغاړي وسوځول او یو تن د عزت الله زادران له لوري وسوځول شو. د قهرمانۍ افغانستان د شل اووریزو نړیوالو سیالیو کپ ته چې د روان میلادي کال په پای کې په سریلانکا کې کیږي ورساو. په کندهار کې ځایي چارواکو تایید کړ چې د نن ورځې په 14 کې دوه ماشومان وژل شوي او و کسان نور ټپیان شوي دي. د کندهار ولایت د رسنیو مسول جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل دا 14 نن لمس پښین وروسته په 4 بجو د کندهار شهر د لسمی امنیتی حوزې په شاوخوا کې وشو. د پوینا د 14 د دوه ځانوژونکو لخوا شوی چې په یو موټر سایکل کې سپاره وو. د کندهار د میرویس روغتون ډاکټرانو هم د دوه ماشومانو وژنه تایید کړې او ویلي دي چې د پیښې له ځایه ورته وټپیان وروړل شوي دي. تر اوسه پورې چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په بدخشان ولایت کې د واورو د شویدو په وروستیو پیښو کې لسکونو کسانو ته مرګ لاوښتي. دغه ولایت چارواکي وایي چې د واورو د شویدو د پیښې په واخانه او شهیدانو ولسوالۍ کې شوي چې پکې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 15 نور تر واورو لاندې ایسار دي. د واخانه ولسوال سید فیروز نن ازادي راډیو ته وویل چې دا برف کوچونه پرون ورځ او تیر شپه راغلي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د لاسلیک کولو په اړه په روانو خبرو کې د پرمختګ خبره کوي، خو وایي چې دا سند به هغه وخت لاسلیک کړي چې د هیواد ملي حاکمیت خوندي وي. ښاغلی کرزی نن په کابل کې د پوځي اکاډمۍ د 4مې دورې د فراغت په مراسمو کې وویل چې دوی هڅه کوي چې په دغه سند کې د هیواد ملي ګټې خوندي شي.
موافقه امضا کردن کې دیگر خارجي در افغانستان نه زندانی گرفته میتونه و نه زندان نگاه کرده میتونه.
افغان حکومت د دغه تړون لپاره په خپلو وړاندې کړو شرطونو کې د زندانونو د افغاني کولو او د شپې د عملیاتو د بندولو غوښتنه کړې. فرانسوي لنډې د می وروسته نړیوال خبرونه لرو. فرانسوي چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د اوو تنو فرانسویانو په وژلو تورن وژل شوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کلاودی ګوینت وویل تورن وروسته له دې نن ووژل شو چې پر پولیسو یې ډزې وکړې او له کړکۍ څخه یې د تیښتې هڅه وکړه. په دې عملیاتو کې فرانسوي امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړی شوی. د محمد میرا په نوم د 24 کلن الجزایری الاصل فرانسوي د اپارتمان شاخوا په سلګونو پولیس له پرون سهار راهیسې ځای پر ځای شوي وو. چارواکو وویل محمد را پرونجمنه کړې و چې ځان تسلیموي، خو وروسته خپل نظر بدل کړ. په پاکستان کې د هندو اقلیت غړیو د هندون جنو د تشتولو او پر هندوانو د محافظه‌کارو مسلمانانو د فشار په اعتراض کې د 4 ورځو په مخه لاریونونه پیل کړی دي. پرون زرګونو پاکستانی هندوانو د لاریون پیل کړ. دوی به شاوخوا 100 کیلومتره پلی سفر وکړي چې له خپل اعتراض خلک خبر کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وایي هیله لري چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا نوې تصویب شوې اعلامیه به په سوریه کې تشدد پای ته ورسوي. بان کی مون نن د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د تشدد د فوري ختمېدو غوښتنه وکړه. هر راست تشدد باید پای ته ورسیږي. د مسالې د حل لپاره باید سیاسي خبرې پیل شي، جامع خبرې چې د سوریې د خلکو هیلې پوره کړي، د غراز د بشري مرستو لار پرانستل شي. د ملګرو ملتو په اعلامیه کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتو د خاص استازي کوفی انان د سولې وړاندیز شوی پلان غشتی دی. د انان په وړاندیز کې په سوریه کې د تشدد د یو مخ پای ته رسیدو، د بشري مرستو د رسیدو یقیني کېدل او د سیاسي خبرو اترو لپاره د اسانتیاو رامنځته کېدل شامل دي. د امنیت شورا په اعلامیه کې چې اجرایي ضمانت نه لري ویل شوي که کوفی انان په سوریه کې د پرمختګ راپور ورنکړی شي، امنیت شورا به نور ضروري اقدامات وکړي. د روسیې د اټومي انرژۍ د دولتي کمپنۍ مشر سرګی کیرنیکو پرون خبریالانو ته وویل چې د ایران د بوشهر د اټومي تاسیساتو د جوړولو کار له پلان سره سم پرمخ ځي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه تاسیسات ولې تر اوسه بشپړ فعال شوي نه دي وویل، د شوي موافقې له مخې دا کمپنۍ دې ته اړه نه ده چې د مارچ تر میاشتې باید دغه تاسیسات بشپړ فعالیت وکړي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو قاضي پرون د وسلو د روسي قاچاقبر ویکتور بووت ته سزا د اعلانېدو نېټه بدله کړه. امریکایي قاضي وویل د قضیې د پیچلتیا او جدیتوب له کبله د ویکتور بووت ته سزا د اعلان وخت د روان مارچ د 28مې پر ځای د راتلونکي مې د میاشتې 15مې ته ځنډوي.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې اوري چې افغان ولسمشر وایي چې له امریکا سره د ستراتیژیک اړیکو د تړون لاسلیک کولو لپاره پر روانو خبرو کې پرمختګ شوی دی، خو اوس له امریکایانو سره د شپې لخوا پر عملیاتو غږیږي.
آره، کار سره ځی داریم که حملات شبانه پر خانه های مردم افغانستان منع شد.
د کونړ خلک وایي بهرنیو ځواکونو د دوی کورونو ته نږدې پوځي مرکزونه جوړ کړي دي چې دې کار د دوی امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی.
دا بیزونه چې زمنګ په خو شاکې پراته دي، په دې باندې مرمۍ راځي او هغه زمنګ په کورونو لګي. زمنګ ماشومان، زمنګ خويندې ورونه د دې لاسه مونږ ډېر شهیدان ورکړه.
په کندهار کې مول ځن وژن کې حمله خبره وو. په ننګرهار کې د هغونجونو د زړه خواله او روچې کورنۍ مکتب ته نه پریدي.
هغه باندې شرمېږي، وایي چې جلی ته لازم نه ده چې تعلیم وکړي، درس وایي.
او د سوریې د روانه لنجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روانو هڅو په اړه ورستي معلومات خبرو. افغان مشران وایي چې له امریکا سره د ستراتیژیک اړیکو د لاسلیک کولو لپاره په روانو خبرو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند په اړه د دواړو لورو ترمنځ لنیږدې یو کال راهیسې خبرې پیل شوې دي، خو دغه خبرې په ځینو برخو کې له خنډ سره مخامخې شوې. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي دغه سند به هغه وخت لاسلیک کیږي چې امریکا د تیرې دودیزې لوی جرګې شرایط ومني. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله دین په ریپورت کې.
افغان ولسمشر د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک سند لاسلیک په اړه په روانو خبرو کې د پرمختګ ډاډ ورکړ، خو د پرمختګ د سرنګوالي په اړه یې جزئیات ورنکړل. حامد کرزی چې د پنځم په ورځ د کابل په پوځي اکاډمۍ کې د ځوانو افسرانو د فراغت په غونډه کې خبرې کولې، یو ځل بیا د افغانستان پر شرایطو ټینګار وکړ. خاغلی کرزی وویل تر هغو چې امریکا د افغانستان د دودیز لوی جرګې شرایط ونه مني، د ستراتیژیکو اړیکو سند به ورسره لاسلیک نه کړي.
زمونږ خبرو پرمختګ کړی، له امریکا سره د مهال په خبرو کې یو ترسو یو داسې ستراتیژیک تړون ته سره ورسیږو چې په هغه کې د افغانستان ملي ګټې په ټوله معنا سره نغښتې وي. اوس په دې کار روان دی چې د افغانانو پر کورونو د شپې حمله بند شي. موږ به هغه وخت موافقه ته سره ورسیږو چې د لوی جرګې شرایط ومنل شي.
له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د امریکایي سیال میرمن کلنټن هم په روانو خبرو کې د پرمختګ یادونه وکړه، خو دوی هم په دې اړه زیات جزئیات نه دی وړاندې کړي. د راپورونو مخې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند په اړه تر ټولو لوی خندونه د امریکایي ځواکونو د شپې عملیات او افغان حکومت ته د زندانونو سپارل دي. خو امریکایي چارواکو څه موده وړاندې له افغان حکومت سره د بګرام زندان د مسؤلیت سپارلو په اړه یوه موافقه لاسلیک کړه او ویل کېږي چې امریکا به د شپنوي عملیاتو د بندېدو شرط ته هم همغاړه کېږي. د امریکا د بیا بیا غوښتنې له مخې که څه هم افغان دولت دې ته حاضر شوی چې د ستراتیژیکو اړیکو دا سند د شیکاګو تر سرمشري ځای لاسلیک کړي، خو ویلي دي چې د پوځي اډو په اړه به خبرې اترې یو کال نور هم وخت ونیسي. کارپوهان بیا وایي چې امریکا ځکه د پوځي اډو خبره په شا واچوله چې اوس د دې خبرې د مطرح کېدو وخت نه دی. افغان کتونکی احمد سعیدی وایي چې امریکا دا مهال په افغانستان کې څو پوځي اډې لري، خو امریکا به افغانستان څخه له وتو سره سم د دایمي پوځي اډو خبره میدان ته راوباسي.
امریکایان اوس عملا په افغانستان کې پایګاه نظامي لري. زه تاسو وایم د شروعک، د بګرام، د پکتیکا، د خوست عملا پایګاه نظامي شته. بیا نو د 2014 چې هغه لاړ شي بیا نو پایګاه نظامي تایم کې اوس عملا پایګاه نظامي لري. قرارداد یې راوړدي، بیل عادي نیس معنا نه لري، بیل پایګاه نظامي معنا نه لري.
خو دا هغه څه دي چې د سیمې په ځینو هیوادونو کې اندېښنې ورباندې ښودل کېږي، او د ځینو رپورټونو له مخې ایران یې د مخنیوي لپاره زیاتې هلې ځلې پیل کړي دي. دا چې افغان حکومت به په کور دننه او د ګاونډیو هیوادونو د فشارونو په موجودیت کې په دې اړه څه ډول پرېکړه وکړي اوس یې اټکل ګران دی.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د ملي پوځي اکاډمۍ څخه د نوو افسرانو د فراغت په مراسمو کې د افغانستان د افغانانو پر مټو د هیواد پر ساتنې هم تاکید وکړ. د افغانستان د ملي پوځي اکاډمۍ له څلورمې دورې څخه نن 233 تنه افسران فارغ شو او سندونه ورته ورکړی شو. په دې اکله په جوړې شوې غونډې کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین هم ګډون کړی او معلومات راکوي وربنه.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د هیواد د ملي پوځي اکاډمۍ له فارغانو څخه وغوښتل چې له خپلو مسلکي زده کړو څخه د هیواد د پولو په ساتلو او ملي ګټو په لار کې کار واخلي. ښاغلي کرزی وویل افغان ځوانان کولی شي چې په خپلو هڅو هیواد د پرمختګ او ترقۍ منزل ته ورسوي. ښاغلي کرزی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ملي پوځي اکاډمۍ څخه د نو افسرانو د فارغېدو په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې.
ګران ځوانانو، خودی پوه د وطن خدمت ته اقدام وکړي چې دا خاوره او خلک یوازې او یوازې تاسو په همت او ستاسو د مهارتونو د زده دلارې خپلې ارزو ته رسېدای شي. دا به هلته ممکن وي چې موږ تاسو ځوانان کال په کال دې خاورې ته تقدیم کړو او بیا تاسو په خپل نوبت په خپل وار دې ګران هیواد ته نور داسې ځوانان ورځي.
ښاغلي کرزی وویل سره له دې چې افغان یو زړور ملت دی، خو د کادرونو او مهارتونو کموالي بهرنیو متخصصینو ته اړ کړی دی. د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ له اکاډمۍ څخه د نو افسرانو فراغت د اردو د لیکو کمیت او کیفیت ته اغیزمن وباله. ښاغلي وردګ له نو افسرانو وغوښتل چې خپلو مسؤلیتونو ته د پوره پام وکړي.
هر آنچه در مرحله آغاز فعالیت مسلکی تان لازم بود،
هغه څه چې ستاسې د مسلکي زده کړو په پیل کې لازم وو هغه مو زده کړل، او تاسې د دې وړ کړئ چې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه درک کړئ. له دې وروسته په کار ده چې خپلې دندې په ښه توګه سرته ورسوئ او زیاتې هڅې وکړئ.
د افغانستان د ملي پوځي اکاډمۍ له څلورمې دورې څخه د پنجشنبې په ورځ 233 تنه نوي افسران د پیاده توپچي، مخابرې، ټانک او داسې نورو برخو کې فارغ او سندونه یې ترلاسه کړل. له اکاډمۍ څخه یو نوي فارغ شوي افسر د ده د زده کړو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم چې سرتاج ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دا څلور کاله هغه اووه رشتې د نظامي چې دي موږ دلته ولوستل، او هم پخوا کې موږ اکاډمیک درسونه هم ولوستل چې د هغې د جملې څخه یو کمپیوټر ساینس او بل چې یو حقوق د رشته ده، انجینري ده، جنرل انجینري ده. د آسیا په سطح باندې اولنی پوهنتون ده په آسیا کې، او د نور جهان سره هم چنان برابره سویه کې دي. اوس چې له خیره فارغ شوم، د ګران افغانستان د تمامیت ارزینه شیکو دفاع وکړو او د افغانستان خلکو لپاره خدمت وکړو. کمپیوټر په اکاډمي ملي نظامي کې دومره نه لیدل کېږي، خو بیا هم چې لیدل کېږي د تخنیک په برخه کې هغه هم د کمپیوټر په برخه کې. چو
د افغانستان د ملي پوځي اکاډمۍ چارواکي وایي چې د دې اکاډمۍ په تیرو درې دورو کې کابو 600 محصلانو مسلکي زده کړې کړي، فارغ شوي او د ملي اردو په لیکو کې ځای پر ځای شوي دي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
په کندهار کې دوه ځانوژونکو بریدونو د دوه پولیسو په ګډون 9 تنه مړه او 100 تنه نور هم زخمیان کړي دي. وبخې په البته 9 تنه یې مړه او یا ژوبل کړي دي. په مجموع کې د مړه او زخمیانو شمېر 9 تنه دي. چارواکي وایي چې ځانوژونکي په یو سره چډوله موټر کې ناست وو او د پولیسو یو مرکز ته نږدې موټر ته چاودنه ورکړي. محمد صادق رښتینی له کندهار ور باندې ریپورت لري.
پیښه دقیقاً شاوخوا څلور بجې د کندهار ښار له سیمې امنیتي حوزې ته نږدې رامنځته سوه. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسول جاوید احمد فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دوه ځان وژونکي په یو سراچه ډول موټر کې ناست وو او له سیمې امنیتي حوزې ته نږدې یې موټر ته چاودنه ورکړې. د نوموړي په وینا په دغه پیښه کې دوه ماشومان وژل سوي، درې ماشومان، دوه ښځې او دوه پولیس زخمیان سوي.
خپل مشر ته انفجار کړی دی او دواړه وژل شوي دي. تر څنګ دوه تنه نور کوچنیان شهیدان شوي دي او اووه تنه زخمیان دي. پنځه تنه ملکیان چې ښځې او کوچنیان دي او دوه تنه ملي فلس.
بل خوا د کندهار د میرویس روغتون ډاکټران هم تاییدوي چې دوی ته دوه مړي او اووه زخمیان وړل شوي، چې وژل شوي ماشومان او په زخمیانو کې درې ماشومان، دوه ښځې او دوه پولیس شامل دي. په ورته وخت کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې دغه برید پر نړیوالو ځواکونو سوی، خو چارواکو او دغو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
په کندهار کې مو د ځان وژونکي حملې په اړه واوریدل. د داسې پیښو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د سولې خبرې هم کیږي. د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د افغان دولت او د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي ډلې ترمنځ د سولې په هکله خبرې اترې روانې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې په دې هکله د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي ډلې یو استازي بیا د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ستونزو په لمنځه وړلو کې افغان دولت یو بېواکه دولت وباله. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په ریپورت کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده ده چې د دوی او د حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي ډلې ترمنځ خبرې اترې به په راتلونکي کې یوې هیله بښونکي پړاو ته ورسیږي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په هکله خبرې اترې روانې دي. خو ښاغلي لودین د روانو خبرو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او هغه یې له وخت نه مخکې خبره وبلله.
او دخلو لسنو او دخلکو دپاره د صلحې او ښه پیغام ونه لرو د مذاکراتو او توافقاتو تر هغه پورې مناسب او لازمند ټول جزئیات مطبوعاتو ته وسپارل شي. اگر موږ دومره ویلی شو چې مذاکرات په عادي شکل باندې دوام لري او موږ امیدواري چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا مذاکرات خپل یو بل مرحلې ته ورداخل شي چې هغه به نور هم امیدوار کننده واوسي او د افغانستان د خلکو مصلحتونه، د افغانستان د خلکو غوښتنې او د افغانستان اساسي قانون ته به پکې ټول ځای ورکړی شوی، احترام به پکې شوی.
تر دې یوه ورځ مخکې د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار هم ویلي و چې ټاکل شوی د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ ډېر ژر د سولې په حکله مستقیمی خبری اتری پیل شي. ازادي راډیو دغه خبره په اروپا کې د حزب اسلامي د سیاسي او سولې جرګګۍ مسؤل قریب الرحمن سعید سره شریک کړه. خو ښاغلی سعید بیا د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په حکله خبری اتری رد کړې. هغه د افغانستان د اوسنۍ ستونزې په لمنځه وړلو کې د دوه اړخونو رول مهم وباله، چې یو یې امریکا او ملګري او د ده په خبره بله برخه د دې اشغال په خلاف په ولس کې راولړ شوی د مقاومت غورځنګ دی. په دې لیک کې همداراز راغلي چې افغان حکومت یو بیواکه حکومت دی چې نه د پریکړې او نه هم د خبرو اترو واک لري. د سولې په هکله خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې سموده مخکې د حزب اسلامي یو پلاوی کابل ته راغلی و او له ولسمشر حامد کرزي سره یې هم لیدلی و. ولسمشر کرزي شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان د ملي شورا د پرانیستنې په مراسمو کې دغه کتنه مهم وبلله.
موږ په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له ډلې سره خبرې وکړې. دغه خبرې د دواړو لوریو د صمیمیت په فضا کې وشوې. لمن دیو چې دغه خبرې اترې دوام ولري او د سولې دروستو په برخه کې له غنې ښه پایلې لاسته راشي. موږ هیله من دیو چې د افغانانو د خوښۍ پایلې ترلاسه کړو.
د رپورټونو له مخې د حزب اسلامي پلاوی په دې کتنه کې نه یوازې افغان ولسمشر بلکې په کابل کې د امریکا له سفیر او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان سره هم کتلی وو. د حزب اسلامي له خوا په شویو خبرو کې د سولې لپاره یو 15 ماده یې طرحه هم وړاندې شوې وه. د دې ډلې مشران اوس په خپلې طرحې ټینګار کوي او وایي چې د دوی په نزد د سولې ته د رسیدو لپاره ټول مسایل پکې په پام کې نیول شوي، خو افغان حکومت د دې طرحې د رد او یا تایید په اړه تر اوسه پورې کومه تبصره نه ده کړې.
خبری مجله اوري.
د روانې خبرې مجلې په سر کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر وایي له امریکایانو سره د شپې لخوا په عملیاتو باندې جدي خبرې روانې دي او ویل کېږي چې افغانان باید د دغو عملیاتو کې شرکت ولري او د هغوی په غوښتنه باندې وشي او په دغو عملیاتو کې شریک وي. بلخوا په کونړ کې خلک غوښتنه کوي چې باید نړیوال ځواکونه دي له کلو او د هستوګنې له ځایونو سرحدي او هغو سیمو ته ولاړ شي چېرته چې ولسي وګړي نه وي. خلک وایي د دغو اډو موجودیت د دوی امنیت ته خطر پېښ کړی دی. روحله انوری په اړه معلومات راکوي.
د کونړ څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د نړیوالو ځواکونو ګڼ نظامی مرکزونه موجود دي چې اکثره د کلیو او کورونو سره نږدې جوړ کړي دي. کله چې وسلوال طالبان په دغو مرکزونو بریدونه کوي نو له نړیوالو ځواکونو زیات زین ولسی وګړو ته رسیږي.
نوم مې کامران دی او د سوقي ولسوالۍ د بابړو د کلی اوسیدونکو. دا بیزونه چې زمنګ په خوښه کې پراته دي په دغه د مرمۍ راځي او هغه زموږ په کورنو لګیږي. زموږ ماشومان زموږ خویندې ورونه د دې دلاسه موږ ډېر شهیدان ورکړل او موږ د خپل دولت نه او د لوړو دغه نه دا غواړو چې د دې د ساحونه خپل وړي کې باري تا دې چې لري شي خبره نشته. نه به کوم مشکل نه بخینه او بده حکومت زموږ د هیله ده چې د دې زموږ خو شو د کورنو.
کونړیان وای نړیوالو ځواکونو ځکه د هستوګنې په سیمو کې ځانونو ته اډې جوړې کړي چې څو ولسی وګړي د ځان لپاره د ډال په توګه وکاروي.
محمد آصف هم د کونړ اوسیدونکي کله چې په دوی باندې بریدونه کېږي دوی نه قرباني کېږي بلکې د افغانستان ولس د دغه لسو کلونو په اوږدو کې د دوی سپر ګرځېدلی او قرباني شوی دی. نور د افغانانو د سپر په توګه کار نه اخلي او هغه څه چې دوی ژمنې کړي هغه ترسره کوي.
زما نوم محمد ایان ایان دی او د کونړ حقوقي او امنیتي چارو مشاور. د ائتلاف قواوې اکثره د کلو په مینځ کې ځای په ځای شوي دي چې همدغه ګولسي خلک او دغه کورونه ځان لپاره یو سپر ګرځولې دي. ولسونه د دواړو خواوونه متضرر کېږي. کورستان او القاعده او طالبان او څوک چې دي هغه هم د مخې ته ماشومان وي یا د کورونو ډزې کوي. دې لپاره چې د دوی له خوانه بېته انداغ په کورونو کېږي او دوی هم د سکونت په ځایونو کې یا په زراعتي ځکې نیولې دي هغه ځایونه چې په ولس ځان ته یو سپر کړی دی.
دوی وایي له دې وړاندې په لسګونو ځله دغه ډول شکایتونه کړي. د کونړ والي او حتی ولسمشر ته یې هم دا شکایت رسولې خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې د نوي کال په پیلېدو سره ټول هغه ښوونځي بیرته پرانیزي چې د نامنیو له کبله تړل شوي دي. خو په ډیرو سیمو کې نجونې اندېښنه لري چې کورنۍ به یې ښوونځي ته پرېنږدي. د افغانستان په ختیځ کې د اکثرو کورنیو نارینه هڅه کوي ښځینه له نارینهونه بېلې وګڼي، دوی زده کړې ته نه پرېږدي او یا ورته پلمې جوړوي. ښځینه وایي د نارینهو له خوایي حقونه تر اوسه په رسمیت نه دي پېژندل شوي. په ننګرهار کې د بشري حقونو دفتر ستونزې مني او وایي خزینه په ژوند کې یو اوچت فرهنګي بدلون ته اړتیا ده او د دې لپاره له نارینه سره باید کار وشي او دوی ته معلومات ورکړي شي.
د افغانستان په ختیځ کې اکثره خزینه شکایت کوي چې کورنۍ زده کړې ته نه پرېږدي او د علم د زده کړې ترڅنګ په نورو اجتماعي برخو کې هم د نارینه لخوا تر فشار لاندې دي. ځینې خزینه وایي د کلتوري ستونزو په وجه کله زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او کله د زده کړې لپاره بیخي اجازه نه لري. د شازیمی په نامه یې وویل
بعضي فامیلونه چې دي خپل خويندې یا مورګان یا خورګان نه پرېږدي چې تعلیم پی باندې وکړي. هغه داسې فکر کوي چې الګي باید وکړي او جلی نه پرېږدي په هغه باندې وي مونږ غیرت راځي هغه باندې شرمېږي وای چې جلی ته لازم نه ده چې تعلیم وکړي درس وای. زما دغه وختونه ده چې باید پلارونه ورونه باید ایس کله د جلی او الک په منځ کې فرق ونشي. هغه ته یو ډول حقوق ورکړ شي چې هغه خپل درس او تعلیم وکړي. کومنګا چې خپل لور پرینو دو تعلیم وکړي سبا به ډاکټر هم نوي نو خزه مجبوره ده چې د سړی یا د نارینه ته څنګه تلاشي او هغه ته ډاکټر تلاشي. باید ډیره لازم ده چې جلی یا درس وای سبق وای انجینر شي ډاکټر شي یا داسې نور خون کې شي. او فعلا زه چې ګورم ډېرې کورنۍ د خپل لورګانې کورس ته نه پرېږدي درس ته نه پرېږدي وي هلته هلکان دي یا هلک درس ورکوي یا سړی درس ورکوي. دلته که مونږ خپل فامیلونه خپل خورګانې یا ورونه یا خویندې پرېږدو چې درس پې باندې ووایي نو هغې وخت کې هېڅ کوم مشکل نشته. دا کولی شي چې د جنکیانې لاړ شي کورس ته او درس ووایي.
په ننګرهار کې د بشري حقونو کمیسیون د نظارت او بررسۍ څانګې مشر عبدالبصیر وایي ښځې د زده کړې حق لري او دوی د دې لپاره مبارزه کوي.
زده کړه خو د اسلام له
نظر او همدارنګ د افغانستان د اساسي قانون لمخه د هر نارینه او خزینه حق دی چې باید ستکړه وکړي. دا چې زنی ورونه خويندې په دې پلمه باندې چې اړتیا شرایط امکانه مهیا نه دي یاد نور او وجوهات پر بنسټ باندې دا غوي مخنیوي کوي، اصلا دوی د خزو دغه حق ته پرنخ نه کوي او دا د دوی یو مسلم حق دی او دا حق باید دوی ته ورکړي چې هغوی په یو سالم او یو محفوظه ټولنه کې دوی زده کړه وکړي او دغه حق نه برخمن شي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نظر او موقف دادی او دا غوی په کنلارې کې هم دادا چې هغوی هغه خويندې چې زده کړې ته لاسرسی نه لري هغوی ته په شکل لاشکالو که هر نو ستونزي وي دغه ستونزو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي او خزل دغه حق نه برخمن شي.
د ننګرهار په خزو چارو ریاست کې د علمي چارو مسؤل تورپیکی شینواري وایي دوی ته ستونزې معلومې دي او دا چې له خارونو پرته په اطرافو کې خزینه خونځیو ته لږې پرېښودل کېږي یو دلیل د خزینه خونکو نشتوالی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نوخار جلوزو کم چې یو وخت زرګون افغان کډوالو کورو یو ځل بیا د کډوالو او بیکور خلکو د استوګنې لپاره پرانیستل شو. خدا ځل بیا د خیبر پښتونخوا بي ځای شي ورغلي د خیبر ایجنسی باړه تحصیل کې د پوځي عملیاتو لامل په زرګونه بیکور شوی خلک د کیمپ تننه پناه اخیستی ده او د کیمپ د چارواکو په وینا د مارچ تر شلمې پورې 2,900 کورنۍ راجستر شوې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه خبریال خالد خان دغه کیمپ ته ورغلی او د خلکو حالې پوښتلې.
اوریدن کو ز د جلوزو کډوالو کیم کې ما شرطه چې د باړې خیبر جنسې نه غنچ مې خلک راغلي دي بې کورشوي دي رېجستریشن کوي دغلته خیمه لګېدلې دي یو بازار هم دی خو په دغه بازار کې یو کس داسې هم ناشته چې هغه د موبایل کم بیټریان دي هغه چارج کوي هغه هم کډوال دي هغه د باړې نه راغلي دي خو هغه پکې خپل دغه روزګار هم کوي نو داغه نو پښتنه کوي استعمال کوي سنوم دي
مستقیم
او د کم ځای
باړې کمر آباد
کله راغلي دي کیم
میاشته وشو بجن دل دا لس روپے بیٹری لو خیر او دل دا یو بس
سو بیٹری نه ته ورځ رات
بس کلا دیر شرا شي کلا پندوس خیر
دا پس چارج کې جنریټر دا کې بیٹری دا سره غټه بیٹری کس
دا جنریټر بجن نه بجلی او خمو کې نشته بس دا جنریټر سٹارټ او ځان
او دین وړاندې به سکول چې کلا کډوال شي نه به کور شي نه نو بخپل سیمه کې وایسه کار کول
سلمینه می کوله موټر سایکل باندې د دکانونو مګانو له سامان مانو ور کول باړه کې
او سبق ته ویل
میں شپگم پورے میں ملے خیر
سر کمپیوٹر میں خیر مانیٹر ہم سر پدی باندھ سکے
پدی باندھے بس کل کولا اگر اوڑی مور کاٹونا ڈاکا ہوا خیر بس چوکنا تو نہ واڑی چوک سا نہ واڑی بس
کور لکا استاد سم رکھو رہا نہیں دلتا غیب ہم دلتا اسی کی
مونگا تک سان نٹو فیملی
اور خپل سی میں خبر ہے کہ چلتا سر حالت تھی
بس وہ سم یو کس ٹیلی فون کرو ملیشیا راغلے آگا
د باړه کمپ کې مو البته د نوخار جلوزو کمپ کې مو د بیزای شو خلکو خبري اورېدې. اوس په هم راشم په روانې خبرونه کې وروستي راپور ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تیر یو کال چې په سوریه کې شخړې روانې دي د لومړي ځل لپاره یو اعلامیه تصویب کړه. د اعلامیه د امنیت شورا د دایمي او غیر دایمي غړو له لوري په داسې حال کې تصویب شوې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې ډلې په سوریه کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې په اړه تازه پورت خبر کړی دی او پاغي کې هم حکومت او هم مخالفین یعنی اپوزیشن تورن کړی دي چې بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړی دي. احمد شیبر وربندې ریپورت لري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په سوریه کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د کوفی انان د پلان بشپړ ملاتړ وکړ. دغه پلان شپږ مادې لري او کوفی انان چې د سوریه لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتو استازی دی دا پلان د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته د روانې میاشتې په پیل کې په دمشق کې وړاندې کړی و. د ملګرو ملتو یوه ډله اوس په سوریه کې ده او دغه پلان د سوریه له چارواکو سره څیړي. په دې پلان کې د احتمالي اوربند مسله هم شامله ده. روسیا او چین د سوریه په اړه د ملګرو ملتو له اعلامیې سره دا ځل موافقه وکړه. مخکې دغو دوو هیوادو د سوریه د شخړو د پای ته رسېدو لپاره دوه پریکړه لیکونه رد کړي وو. په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د کوفی انان د دې هڅو بشپړ ملاتړ کوو چې د شخړو د سمدستي پای ته رسېدو له بشري حقونو څخه د سرغړونې د مخنیوي او په سوریه کې د بشري مرستو او امکاناتو د برابرېدو غوښتنه کوي. په اعلامیه کې همداراز د سوریې په مشرۍ د یو سیاسي واک ته داسې انتقال غوښتنه شوې ده چې دیموکراسۍ ته لاره هواروي او څو ګوندي سیستم رامنځته کوي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو په وینا د تیر کال له پسرلي راهیسې د شخړو په ترڅ کې تر 8000 ډیر کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په سوریه کې د بشري حقونو په اړه تازه راپور خپور کړی دی او په دې کې د سوریې پر اپوزیسیون ډلو هم انتقاد شوی دی چې له بشري حقونو یې سرغړونې کړي دي. د دې څانګې مشر فیلیپ بولو پاون رویټرز اژانس ته په نیویارک کې وویل
These are very serious violations. We are talking about extrajudicial killings.
د ډیرو جدي سرغړونې دي. موږ د محاکمو له لوري د ډیرو اعدامونو خبره کوو، د شکنجې خبره کوو، د اختطاف خبره کوو. نو دا باید وغندل شي او په جدي سرغړونه وکتل شي. البته دا تاسو د سوریې د حکومت له وحشي زور زیاتی سره یو رنگنلای شي چې د خپل ملکانو پر ضد کوي، د شوزو او ماشومانو پر ضد. خو موږ دا دواړه بیا هم یو شان نه ګڼو، اما دواړه باید جدي وګڼل شي.
taken seriously
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي او غیر دایمي غړو لوري په تصویب شوی اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ ومنل شو دا هم ویل شوی دی چې په سوریه کې ټول خلک یو شان دي، په قومي لحاظ یو تربل غوره نه دي. په دې ډول د سوریه د حکومت او ټول اپوزیسیون ډلو ترمنځ سیاسي خبري